افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په رسمي مراسمو کې وکړې. په دې هم راپور لرو د پوځي چارو لوی کارپو سره هم غږیدلی وو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه، د افغانستان د پخلاینې علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د روان مالی کال له پیله د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد راټول شوي ملي عواید څه باندې شپږ اتیا میلیارد افغانۍ ته رسیږي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 28 پیل کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکرات پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د سرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نوموړي وویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و ما یقین دارم که مثلا
دی وی اوس چې د خبرو لپاره د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابر شوی ده، او زه یقین لرم چې د زندانیانو د تبادلې بهیر بشپړیږي. نو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ پلمه باید ونه لټول سي. په دغه مراسمو کې چې په شبرغان ښار کې جوړ شوی و، د زرګونو کورنیو ګډونوالو ترڅنګ د هند، ازبکستان او ترکمنستان سفیرانو هم ګډون درلود. په دې اړه نور جزئیات روانه خبرونه په ترڅ کې اوریدلای شئ. د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي متحده ایالات د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه سي. د افغانستان د ولسمشر مڼې په خبره جنرال مکنزی دا خبره پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې تر لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې چې تر دې لیدنې وروسته خبره سوه، د جنرال مکنزی له قبل راغلي چې وایي کابل ته د سفر هدف افغانانو ته د امریکا د همکاري د دوام او د دې هیواد د سولې او پرمختګ د ملاتړ پاړه ډاټ ورکول دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان لمریز کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې له اومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه 6.241 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالي کال له پیله د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد ټول راټول شوي ملي عواید 6.3 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي. د مالی وزارت په نوښت او د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا له سپارښتنې سره تر دې وروسته به مالی وزارت د هیواد د ملي عوایدو هر 15 ورځنی راپور د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1999 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسیږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر 212 قل اردو ویان هادي جمال نن رسنۍ ته وویل دغه کسان تېره ورځ داسې مهال ووژل شول چې پر امنیتي پوستو د تروریستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. د شغلي جمال په خبره په دې برید کې 9 تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ډنډغوري چې د سمنګر او بغلان لوی لارې په اردو کې موقعیت لري د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سه شنبه تایید کړي چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دې درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال امن نظم ګډوډ کړی او بهرنۍ رسنیو ته ویډیو غان استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عام خلکو په ټولنیزو شبکو په تیر بیا پر ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هشتګ جوړ کړی چې په همغو لمړنیو ساعتونو کې تر 1 میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت لغه پلان تیر سو چې غوښتل د کورونا وبا په خطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصلانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلو د هغو محصلینو چې درسونه آنلاین سوي دي ویزې نه تمدیدوي، خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا ام آی ټي د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای 18 پریکړې پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بالاخره د داوا د محصلانو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14 یعنې پرون قاضي السیون باروس په یوه لنډه استماعي غونډه کې وویل چې حکومت ومنله چې له خپلې پریکړې تیر سي او بیرته مخکنی وضعیت راولي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 28 پیل کړي. د اعلان وروسته لاغه سوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه.
لفری بازاهر نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې وړي. دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې د بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من عقید دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
خغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. خغلی دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په اړه مو د پوځي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
زمونږ د ریاست جمهوری ټاکنې او د پارلمان لپاره ټاکنې دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شوینی نو جنرالی رتبه او مارشالی رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته لپاره مرغه اجرا کیږي.
د ناتو تړون غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی په دې هیواد کې په پوځي حضور غور وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرل. خپرونې په دوهم نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې ورکړې. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس وای په افغانستان کې په وروستیو کې د جګړو او تاوتریخوالي کچا الوړه سوې ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هیڅ پلمه نه ده پاتې. هغه وای اوس چې د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره سوې، زه باور لرم چې د بندیانو د تبادلې پړاو به هم بشپړ سي. باید نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه پاتې نسی. که خدای کول د اوربان او سولې د خبرو په دوام کې به با عزت سولې ته ورسیږو. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوه. د هوکړې له مخې باید په لسو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل، حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان هم زر تنه حکومتي بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر تر اوسه نه ده بشپړ سوی. افغان حکومت تر اوسه نږدې 4,200 طالب زندانیان خوشي کړي او وایي د طالبانو لخوا په ورسپارل سوي لیست کې نږدې 600 جرمي دوسیې لري او نه یې خوشي کوي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم په دغه مراسمو کې وویل که طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت لخوا د 300 طالب زندانیانو د نه خوشي کولو پلمه ګرځوي دغه بندیان دې هم خوشي سي. چلرنیم زره طالب زندانیان مو پریښودل، دغه 200-300 پاتې نور هم آزاد کړی. د پلمې هیڅ لاره باید پاتې نه سي. موږ مذاکراتو ته چمتو یو. ښاغلی دوستم وویل که به هم طالبان پلمې جوړوي او جګړې ته دوام ورکوي ما ته به وخوري او دوی دې بیا د امارت خوبونه نه ویني. جوزجان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې له ښاغلي عبدالله سربیره یو شمیر نورو دولتي چارواکو او سیاستوالو او دغه شان د ازبکستان، هندوستان او ترکیې هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. د افغان ولسمشر د دفتر شاکر کارګر ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې حکم داسې ولوست:
رتبه مارشالی را به شخصیت
هیواد ته د کډیو خدمتونو د سیاسي کړکیچ یعنی بندبست د هواري او د هیواد د ثبات د ټینګښت لپاره د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه عطا کوم. ښاغلي دوستم د ثبات او همپالنې ټیم او عبدالله عبدالله نه مننه وکړه چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په سیاسي هوکړه کې نوموړي ته د مارشالۍ د ورکړې ماده ورکړې وه، او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني نه یې هم مننه وکړه چې نوموړي ته یې د مارشالۍ رتبه ورکړه. د سیاسي هوکړې له مخې دوستم ته د مارشالۍ له رتبې سره یو شمېر افغان سیاستوال او مدني فعالان مخالف وو. عبدالرشید دوستم د ولسمشر غنی د ولسمشرۍ په تیر دور کې د نوموړي لومړی مرستیال و، خو وروسته یې ترمنځ اړیکې ترینګلې او دا ځل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرېد.
و امریکا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې، البته د وینا په ترڅ کې. وروسته به دغه راز واوري چې طالبانو هم د سولې د خبرو په اړه دا چې څه ګواښونه موجود دي، د ناتو غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. په دې اړه به وروسته واوري، خو په شبرغان کې تم کیږو چیرې چې د جنرال دوستم ته عبدالرشید دوستم ته چې اوس مارشال شوی دی د رسمي مراسمو په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تیر ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجو د حل په هدف په لاسلیک شوي توافق کې د افغانستان د ملي جنبش مشر او د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دې اړه مې مخکې د پوځي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې شبرغان کې دغه مراسم ترسره کیږي نه په کابل کې.
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوری ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډیسې په دوره کې او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شوي دي. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. خو مسله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده، هغه ته ورکړې ده او هغه د سیاسي اوضاع له مخې، د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ورباندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا پټه خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالۍ ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وو. هغه کې زمونږ ټولنه سره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالۍ ورکړه او یا جنرالۍ ورکړه.
ایاله دې وروسته به دا یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراضه دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وایي مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې له دې وروسته به په دې ډول باندې مارشالۍ رتبه ورکولو ته هم ور پرانستل شي.
وخت داسې شوي وو چې په افغانستان کې دومره جنرالان وو چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه وو. یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټول کړې وي دومره جنرالان یې نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو مانا دا ده چې قانون تطبیق نه شي، قوانینو ته احترام ونه شي، وړتیا او دا ټول قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد به هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې روپۍ لپاره، حتی د جنرال د روپۍ لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا روپۍ ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي، څه دوه، څه درې، څه لس، څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و، د مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، موږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقېږي، قانون ته به احترام کېږي او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتېږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید همغې قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي نو بیا د مارشالان باندې جنرالانو پشتار منې په بشمیره وي.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې مارشال عبدالرشید دوستم ته د همدې رتبې د ورکړې د نننۍ مراسمو په اړه خپل نظر سره شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وویل د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د امپایل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه راز د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. د جرمني د پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د یادونې وړ بولو چې د زندانیانو د تبادلې په برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه شاوخوا 800 بندیان خوشي کړي، خو طالبان اصرار کوي چې تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي تر څو د دوی 15000 بندیان خوشي شوي نه وي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې همدا شورا کوي په خبره کړې بیان کې دغه راز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوي د نه منلو وړ دي او هغه د دې تر څنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ د شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 2200 امریکایي سرتیری دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري، له 3000 زیات نور امریکایي سرتیری هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د طالبانو سره د سولې تړون د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک کړی، تایید کړ چې پرون تایید کړ چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وي. دوشنبه په ورځ هم 115 ورځې پوره شوې. خلیل زاد په خپل ټویټر دا خبره کړې او ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته ورسېد، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه. د دغه تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 5 اډو وتلي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون هم تایید کړ چې له 5 په افغانستان کې له 5 اډو سرتیری وتلی. طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولی خبر پاڼه کې د څو مواردو د یادونې ترڅنګ ویلی و چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 5 اډو څخه وتل یو ښه مثبت ګام دی. خو د دې یادونه هم کړې وه چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې د یو خند د بندیانو تبادله ده چې د طالبانو په وینا تر اوسه د افغانستان حکومت خپله د ژمنه نه ده په ځای کړې چې 5000 بندیان باید خوشي کړي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو بل خند په دې وروستیو کې هغه ادعاوې دي چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې ډېرې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. هغه د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ پر موضوع څرخي. په امریکا کې په دې اړه استخباراتي راپورونو کې ویل شوي چې د امریکایي جګپوړو چارواکو لخوا استخباراتي راپورونو ته یادونه شوې چې ویل شوي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې په دې خطر ورکړي چې امریکایي سرتیري ووژني. پر دې موضوع دغه راز په وروستیو کې یو شمیر پخوانیو چارواکو لور پوړو امریکایي چارواکو هم یو لړ تفسیر کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو نوي مقاله کې چې په واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی ویلي چې امریکایي ځواکونه ټول افغانستان وېستل شي، افغانستان به طالبان او روسي ته پاتې شي، چې په خبره دا به ډېره ګرانه پریوزي. نور حال یې ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپل یو تازه مقاله کې روسیه تورنوي چې د افغانستان په جګړه کې له طالبانو ملاتړ کوي. دا مقاله واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې. د امریکایي پخوانی چارواکي وړاندې په خپل مقاله کې لیکلي چې روسیه د طالبانو لوري د جګړې د دوام او افغانستان د متحدو ایالاتو او ناتو ځواکونو د وتلو په برخه کې د نفوذ ترلاسه کولو په نیت کوچنۍ وسلې، مهمات او پیسې چمتو کړي. د نیکلسن دغه مقاله ته په پام یو شمېر افغان خانیل ورډوتبه امنیتی چارواکي په دې باور دي چې روسیه د خپل ګټو لپاره طالبانو ملاتړ کوي. د دې ډلې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مشتبه پتنګ ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې روسیه غواړي په افغانستان کې د خپل ماتې غچ واخلي.
ځان سره مصیبت لري په افغانستان کې په جګړې کې ماته خوړلې ده. که دې چېرته دا ماته خوړلې دې د جدران خاطر نه دی، دې د تشې د ډکولو دپاره یا دې موقع نه د استفادې چې دا خپل د سړې د سړې جګړې قصور له امریکا نه واخلي، دوی به دلته مداخله وکړي او نور هم طالبان سپورټ کړي چې زر تر زره له امریکایان نه افغانستانه ووځي او داسې یو رژیم راشي چې هم طالبانو ته او هم پاکستانیانو ته هم نور ته زمینه واړوي.
ښاغلی پتنګ وایي مخکې تر دې چې دا لاسوهنې لا پراخه او اغېزې د هېواد پر وضعیت لا زیات سي، افغان حکومت او طالبان د نورو هغو هېوادونو په ګډون چې په افغانستان کې په سوله کې ګټې نغښتې دي یوه اجماع رامنځته او د دوامدارې سولې لپاره د زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپلې دې مقاله کې دا هم ویلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال په شمالي ولایتونو کې د والیانو لوري دفتر ته له وسلوالو طالبانو داسې نیول سوي وسلې ورول سوي چې روسي وي. په مقاله کې راغلي چې روسیې له طالبانو په داشن ملاتړ سره د افغانستان د سولې، د ناتو او امریکایي ځواکونو د شتون مشروعیت او د دوی سرتیري په خطر کې اچول دي. نوموړي دا خبرې هغه مهال هم چې دای برحاله قمندان و د 2013 کال د اپریل میاشت کې په بروکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې وې. نیکلسن په خپلې دې مقاله کې ټینګار کړی چې امریکا باید تر هغه له افغانستان خپل ځواکونه ونه باسي تر کومه چې طالبانو له افغان حکومت سره سوله او خپلې ژمنې نوې عملي کړي. دغه امریکایي مخکنی لوړپوړي چارواکي ویلي د دوی جګړه به په افغانستان کې هغه مهال پای ته ورسیږي کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی. خو په خبره یې په دې ورستیو کې چې سولې په بهیر کې هر څومره پرمختګ هم کیږي، طالبان همره توتریخوالی زیاتوي. دا ادعا کوي چې د دغه توتریخوالی د کچې د لوړولو ملاتړ هم روسیه کوي، خو طالبان بیا د جنرال جان نیکولسن خبرې ردوي او پروپاګاندا بولي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تر دې دمه په جګړه کې هیڅ ډول مدرنه وسله نه ده کارولې، او د دوی له جنګیالیو سره ټولې سته وسلې د افغانستان له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. ښاغلی مجاهد وایي تېرو کلونو کې چې روسیې له افغان حکومت سره د لس زرو کلاشینکوفونو مرسته کړې وه، دوی د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ترلاسه کړې او کېدای سي همدا وسلې جنرال جان نیکولسن ته رسېدلې وي. تر دې وړاندې هم امریکا څو ځلې تور پورې کړی چې روسیه له طالبانو ملاتړ کوي، آن دا چې هغه هیواد په افغانستان کې د امریکایي چارواکو د سرتیرو او د دوی د وزلو پر سر طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. که څه هم روسیې په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، او موږ هم په کابل کې د نوموړي هیواد د سفارت د نوي نظر په اخیستلو بریالي نه شوو، خو وړاندې یې په دې تړاو غبرګونونه ښودلي او دا ادعاوې رد کړي دي. خو تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبرې کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم د موضوع په اړه د دوی نظر مو ترلاسه نه کړ. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د کندهار د وچه او تازه میوې سوداګر وایي د صادراتو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې پریکړې لا هم نه دي عملي شوې. د سوداګرو په وینا د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسېدلی او په زرګونو ټنه وچه میوه چې مخکې صادرولو پاتې شوې، پاکستاني چارواکي د خپل هیواد د لارې اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ او واګه بندرونو له لارې هند او چین هیوادونو ته صادر شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي هڅه کوي د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار شاوخوا څلور میاشت مخکې د کرونا د بحران له امله وتړل شوه، خو د تیرې یوې میاشتې راهیسې په یو طرفه توګه دغه لار خلاصه سوې چې تر ډېره ورباندې د پاکستاني سوداګرو توکي واردېږي. په کندهار کې د وچه او تازه میوې سوداګر وایي دوه اونۍ مخکې پاکستاني چارواکو موافقه وکړه چې د سپین بولدک په ګډون له تورخم او غلام خان بندرونو څخه دي دغه هیواد ته د افغانستان صادرات پیل شي. د اجي عبدالاحد په نوم د کندهار د تازه او چې میوه یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو لړۍ پیل، خو پاکستانی لوري هغه موټرو ته اجازه نه ورکړي چې د کراچۍ او واګه بندرونو د لارې هند او چین ته د افغانستان وچه او تازه میوه انتقالوي.
موږ د ترانزیت معلومات درې موټر مور واړول، تاسو موږ موټروانان را رخصت کړل، دوه ساعته بعد یې برته موږ موټران را واپس کړل چې په هغه کې دوی دا اداول چې ترانزیت معلومات باندې. نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم راغلی دی په هغه کې مکمل د دې کلی دی په هغه کې ترانزیت او صادرات واردات واړه ذکر شوی دی. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه ده. د میډیا هم پر دې باندې بار بار ویلی دی چې د ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دی ګوته ونیسي چې دا ترانزیت بند دی او مالونه را واپس کړي.
د ضیا الرحمن رحماني په نوم د کندهار د تازه میوې یو بل سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلی او ورله مخه په زرګونه ټنه وچه میوه چې د کرونا له بحران مخکې له صادرولو پاتې شوې اوس په ګودامونو کې پرته ده، او پاکستانی چارواکو یوازې خپل هیواد ته د صادراتو اجازه ورکړي.
په خاص توګه د مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیښ کی. کله نه کله حتی پر تورخم کې دا مشکلات پیښیږي. نو کله چې دا مشکلات پیښیږي زما مال هلته نه ستللای، لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی د لندې میوې چې د لندې میوې افغانستان ته روانه ده یا اسیمانه ته روانه ده، دولت په دې سکه بیا دونه بیغوره کوي چې دوی مقابل حرکت نه کوي. ځکه که ته زما میوه په دا رقم کې بندې نو زه ستا میوه دغه رقم پرېږدم.
په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد وایي هڅه کوي چې د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي.
افغانستان د ترانزیت څخه چاره لري او پاکستان هم زموږ د هغو اتو لارو څخه چې موږ یې دنیا بهر ته لرو یوه ستراتیژیکه لار ده زموږ. نو موږ غواړو چې دغه زموږ ترانزیت په دایمي ډول حل سي او پیشنهاد په دې کې دا کوو چې باید د افتا میټینګ چې دی او زموږ د دوو ملکو د تجارانو ترمنځ د حکومت تفصیل باید په دې کې باید موږ یو صحیح د حل لار راوبس.
په کندهار کې سوداګر او باغلرونکي وایي پاکستان هر ځل د کندهار او جنوبي ولایتونو د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه په بیلابیلو بهانو تړي چې له امله دغه میوې خرابیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې عالي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نوموړي وویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي او 9 تنه نور ټپیان دي. د پامیر 212 قلو اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ داس مهال وژل سول چې پر امنیتي پوستو د تورستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. طالبانو تر اوسه په تیاره سره دي ویلي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان میاشتې له 10 څخه تر 20 نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه 6,241,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي. دغه وزارت په خپل وروستي مالی راپور کې ویلي د روان مالی کال له پیله تر د چونګاش میاشتې تر 20 پورې ټول د هیواد راټول شوي ملي عواید 6,300,000,000 افغانۍ ته رسیدلي دي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1999 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسیږي. د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 8 پیل کړي. دا اعلان وروسته لاغه شوی چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه. د دریم پړاو به په امریکا کې پر 10,000 وګړو تطبیق سي. او په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ شوی دی. د وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونه کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولې چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو نیوز پروګرامونو ته ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
تاسو ل پیغامونو
پیغام مندنه یا د دې رادیو ته چې به څه در بدر یو دلمن دی ولای چې خبرې کوم ورته در نه زمې شي ځان بچیان مې دي هم بچیان لاره اما کو کو کې څه نه ورته دی وای یو د مول دا نه لري دی وای مور پلار یې نه لري دی وای څنګه دی بیا نه لري بچیانو د لاسه ورکړي خو بالا مول یې نه دی وای ولې مو څه کوي دګرخونه دګرخونه در بدر لازم پیغام ورسه ویرې صاحب جمع میخه سړي میخه در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سړي دلته به کوم به کاری د دې وزلې ده دغه مست پیغام دی مشر کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه سید محمد خبر کوم د بایغس ولایت او د غورماچ ولسوالۍ دغه د یارات په مجرین کې پروت یم. ورور جان زما आवाज ته رئیس جمهور اشرف غنی په لور شي ورته دا څنګه کار دی دا واته نه میاش کی جمهور ته شي نه را کړی دلته خلک کندې دي چې مان دي ګر فکر کوي دا څه کی ساده چې معنا وز دا د شاش پر در په کار پر کاټ پر کوي اغه میان چې سری ګرد ورور په یوراش په کندې کې پر در په هغه در تر دوتار نه را وځي دا ورته تا ولاړ دی وایرا هغه در دا چې څه وخوري دا څنګه ساره یا د دې سره کم ساتي چې مې ستاسو د خارج راځي ته د 5 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره هغه څه د پرمیر او تل د فور ورته ته ولاړ دی وای راک چې دا کولونه وخوري پار کاج کې وروره مان نه لسته نه نه پوسټي ولسته نه اته نه دا 5 روپۍ هغه څه پوښي نو زما دا پیغام وړاندې ورورسته رسېږي مو چې څه د عمر باندې کڅنګ نه کړی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونه ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څه خبر خمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کېږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوچ دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یو ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅه او بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تداوی وکړي. دا دی یو. په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر هغه لیدې چې خدای نو د دې نم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور په هیڅ باندې کوي، یو سړی د مور دی دا یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده چې هر ورځ ورسره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دار ازي چې کاشکې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو 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 ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړي د دلته الته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دی بهتر وړي، که احتمالا د شپې مثلا نشوي ساتلی، حداقل د ورځې خود زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغوستل. دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره. خاصه تو که دغه ماشومانو چې دوی جوړ دی او خوند ورونه دي او غیر پالند پاره شدا معذف ته چته دا وسات او دا درنونه غرزي دا ځان درنونه سوزي دا ځانونه وي دا شړزم اندازه
داسي محل چې دوی لپاره یو مرکز په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مينې فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه از حکم تاسو شدا ډېر د کورنۍ د وسه وتلي خبره ده کورنۍ ټول نه روان شنه سان دي نه معلومات دي او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلق دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدلی دا افغان دی په هر حالت کې چې کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا ښه دی د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو کنونسیون مخې د لویانو د کنونسیون مخې د ماشومانو د حقونو کنونسیون مخې چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو لاسرسی څه دی لاسرسی خوانه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چې وو خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوان واده کول دي د جنگ په حالت کې د ير په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د طبي لحاظ یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزه لپاره په پوس صحت په برخه کې دي د اخر آیت ونی کې هغه خواړه و نخري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا و نه لري او پاین زمان کې د نږدې خپلوان او هغه په اصطلاح ودونه میشه په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروي باید وشي څومره دي د سروي که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یوه هفته کې یو ورځي که په میاشت کې یو ورځي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي بعد هغه نه د دې ښوونه او روزنه مثلاً چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کلونه تللي دي لویان شوي دي د اتلسو کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین وو هلته ویل څوک چې ذهني معلول وو که ماشوم به و کلو به و دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور او پلار نه پیدا شوي دي دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چېرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو یعنې په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخه د دینه چې دا باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتي څومره زیږیدلی دی چیرته اوسي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایت او د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادیو نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د پنځانی توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي تماس د مور او پلار سره وی ولی منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاید د یو افغان هم چې د مور سره کار کوي څلور ځمنه چې یو دیارلس څوارلس پاړس او ولس کلان دا په کو دمو سره په دې ځای کې کار کو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا ولس کال دې سالور ماشومان ته خدمت کړی ولې زه زوریږم کموږ مور او پلار نور زاړه کیږو کموږ نه وو د دې خدمت به شوی کې په دې څو به کوي دا په کوڅه کې ګرځي دا په بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولې دې په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ ډېر مشقت یو دوه درې کال په یو هیواد کې تیر کړ بل هیواد کې بل اخر یو اروپایي هیواد ته امریکایي هیواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهی په میاشت یو وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغسې یو رواني تضمین دی میندو او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دغه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې ته په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم ده د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
زنجیری دیوړلې نشم ویارا تر زما بل قدم هغستې نشم ختم زنجیری
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان سر زخت کړي
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
او اوس د لاسي ګنډل شوی شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه ات زره دی دول زره دی شپار زره دی غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخیستلی
فام دې خپل خبرې کوول لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړې له ازادي رادیو سره وسه قدر من اوریتون کو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کم نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپل ظریف لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بېلابېلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستاني څخه پوښتلی دي.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم ده د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او دا کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنګ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مم لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې مرسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شمار لپاره مثلا او په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان منګل دل خامکم چورته ویلی اگر قنداری دوزی به مخل کورته ویلی دینه مال میگی چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه او خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلف رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې بیبندګان دل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خالو او په دې زینو شان زیاتر په خالو کې کارای فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او ایرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه دست دوزیګان خالته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګندل شوی شاینه غسدي چې ګنج میر خوخون کلری لام دی وجی خوې بای هم لوړه ده لبل خو پلاس ګندل شوی شاین په اسانه زړښت هم نلري یو ټټر څونه سلا غسلې شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان اوسونکو شازیا وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې دا به د زمانه ته به خپل کوله خپل ماسیانو ته به یې کوله د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده زه خپله دا خامک کومه چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډېر ارزش لري قیمتونه یې 8000 دی 12000 دی 14000 دی غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو دغه ټول په حساب کېږي یو تار شمېرل کېږي هغه هم په حساب کېږي غونډ یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي زمان ته ډېر مونږ د وږي صادرم ورته ګنډو یخنم ورته ګنډو یو چکر چې ډېر نازدانه ای باد له وختو نه خدای زوی ورکړي هغه ته ګندو خو پر رقم باندې په ترار شي پورې تر ورنی او سوزنی پورې ترار شي ورته خامکو دا توفک واری ورکړه
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅه واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوښ شي
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر جیکته او هم خلک هم نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یې زر اقتصادی کړه هغه خلک اغوسته شي
دلته ستاسو راته ویخه
او دغه دوخت او دو دوخت ده چې دا یې زر اقتصادی خي هغه دوی اغوسته شي دا نو خلک به وګوري
ام دا دوخت په څومره وخت کیږي
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقیقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگه دلتا نلرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زو دیر خوخی چی دا پکته نکهی چی دا ده چی شی کار ده بیا منگه افتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاسی جالت جه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی سمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور که منگه دونه اینا غنده چی دلتا ده خپل کابل که یا خارجی
کمخ دی خواته وړه و دالته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي د دیار یو پاک لکه معلومات را کې مثلا د سپین کمیس دا یې خان پکې ګلابي خودل سوی دا څه رقم دوخت ده
دا دوخت چې ده هش بر دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده ده کریم چه ده پدی کم طول هم دا گره دوزی پکی کاری
بله او ده تکشین کمیس چه ده دیده پاک لروتوه
دا خونه ده اون ده تا سر قمل افغانی ده
او ده گندلی چه رقم دی
دا یو سرپتلی نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چان زده کړ
دا شیان ټول مورګانو مو یاد کړی چې یاد کړی موږ هم څنګه چې دا نوای یو زره پوښلو بیا یې کینول داستانه تاج را کړ چې دغه دوختو کې چې داد کشی د دوزی دا دوختو کې چې دا ګراو دا دا دوختو کې چې خامک قنداری دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کې لوي شو ما دغه چې زه د تا تو کلن وایم شاید پیز کلن هم نوم چې زه په خامک باندې ناسم دوخه نه خې خانونه نه ده چې مو خامکونه جوړ کړی او رونو ته می جوړ کړی خش قام ته جوړ کړی خپل مور ته می د سیټی کری مور ته می د سپایسي می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بلیده ایران با پاتیو
بله تاسو له 15 کلنۍ نه
مو په دې کار باندې شروع کړو.
خلاص باندې ګندل
دغه دوختونه چې ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل.
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي؟
والا نه سه سپون دغه سبا به ناسون ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم. اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو.
اول دی شوقی گندل مگر اوس مجبوریت؟
اوس مجبوریت نکندم اوس سر پسل دا مجبوریت نکندم چه دا خپل فامیل زپم دی باندی زیچم.
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زی گندم
اتمن دیر زیاد منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری.
دی دیل پاره چه لاسی گندل شوی شن بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید گندلو سپارخت نوکری.
نم اجمل دی بخواهم سختمانی شرکت در دودو اوز فیلن د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګانې چې زه اورم هغه د آزادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېر مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
موږ د لاسي ګنډل شویو شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسي ګنډل شویو شیانو نندارتون پرانیسته وو غږېدلې.
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسي ګنډل شویو شیانو نمایشګاه ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دغه لاسي ګنډل شوي شیان دلته د افغانستان د کومو ولایتو دي؟
د ازرجاتو خلکو او ځینې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د ځایونه دي چې دا موږ کاروو. دلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دا به دوی اخلي را نیسي.
د لاسي ګنډل شویو شیانو پاک لرته وایي چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي، سرپتنی ورته وایي چې د پتون په سر ځینې جره کې دلته په کابل کې اغوندي ټیکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو او بکسونه دي.
بله د دوخت پاک لې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خام مک ده، تارشمار ده، گراف ده، چی دی؟
دلتا دیره قندر دوزی او دی آینه دوزی ورتوی، مرمر دوزی، چرم دوزی او زر دوزی ورتوی او دغه دوی پخپل کلوی که دی کروی.
پلاس باندی گندل آغام بیا دومره میده واقعاً چی دیر زیاد سخت کرده. دغه شاید تس را روی دلتا نمایشگاه که گده دو مرمر و تس خواری باسی دا گندی چه گرد رسولیسی او که گرد رسولیسی بکم اندازه؟
کم زحمت چه دوی باسی دا طبیده چه دونه بیرته دونه پیسې لاسته نه راوړي. متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډېر ضعیف ده، اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي.
لرغوني لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کیږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کېښودل کیگی. وحید لشلو کلونو را پدی خواه پیاد زایی که ده لاسی گندل شویو کالایو کارو بار کبی. نموڑای ده لاسی گندل شویو تطرونو ده قیمت پاکلا. وی؟
یه خانونه که دی بلوچی که همیسونه دی طول پخوانه دی اغایی که رازی تیر لگزرگران رازی با لزر تزر پینزه لزر طول لاس کار شوی دی. لاسی کار که دی خواه امدم را دیر ارزش لری، خلق دیر خواخ لری.
درمنه دوستانو لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي، خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خودلې چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن په شی بو کې خبرونه تربیه هیچاري.
خبرات سر بزدر دار باسم
خنجر نمش پاس تو آتوم